اساسي او بشري حقوق. دران دوستانو سلامونه میومنه. د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه تخرغلی په دې خبرونه کې د میرمنو په حقونو باندې خبرې کوو چې د طالبانو له دوامځلي واکمنۍ وروسته یو په بل پسې ورنخستل کیږي. لمونږ سره په خبرونه کې میلمه دی په کابل کې د خصوصي پوهنتون استاد عبدالعظیم صافی. استاد په پیل کې خو ډیره مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. راځو دې ته لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ د طالبانو له واکمنۍ وروسته له میرمنو نه حقونه یو په بل پسې ورنخستل کیږي. کله چې په یوه ټولنه کې د ټولنې د وګړو حقونه واخیستل سي د څومره بد اثر درلودلی سي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته د ازادي رادیو ټولو معززو کارکونکو ته خوږو اوریدونکو ته سلامونه او درناوی. بالکل پرته له شکه د حقونو اخیستل او اساسي حقونه نه ورکول اتباعو ته دا ډیره یو مهمه موضوع ده. دوه ډوله حقونه زمونږ په اسلامي ټولنه کې مطرح دي چې یو د بشري حقونو له اړخه ده چې نړیوالو کنوانسیونونو سره نړیوالو پرنسیپونو سره د بشري حقونو اعلامیه 1970 اعلامیه چې د دې لمخې جواز شوی دی. او بل هغه حقونه چې زمونږ ښه دین زمونږ ښه شریعت اسلام موږ ته راکړي دي. نو حقونه د انسانانو که هغه بشري حقونه دي، انساني حقونه دي، که اساسي حقونه دي، که هغه نور حقوق مطرح کیږي، اسلامي حقونه مطرح کیږي، قانوني، دا ټول هم په اسلام کې هم په قوانینو کې، په ملي او قوانینو کې او په نړیوالو پرنسپونو کې دا جواز شوی دي. د دغو حقونو نه درناوی ټولنه بحران خواته وړي. طبعا انسانان د خپلو حقونو غوښتونکي دي. انسانان تل د خپلو حقونو نه په برخمن کېدو کې ژوند کوي او ټولنې سره انساني ژوند کول د انساني ژوند تعامل د حقونو په تامین کې ده. د حقونو تامین او همدارنګه د وجایبو درک کول یو د بل په وړاندې متقابل درناوی، صمیمیت، همدارنګه د حقوقو پیژندل، دا ټول د اسلامي ټولنې یا د انساني ټولنې د نظم او ډیسپلین پورې تړلي مسایل دي. که چیرې دغه حقونه تر پښو لاندې کیږي نو طبعا چې یوه ټولنه، یوه انساني ټولنه به منشي لور ته ځي، بې نظمۍ خواته به ځي، انارشیزم خواته به ځي.
بله استاد، کله چې د 2020 کال د اګست په نیمایي کې طالبان بیا واک ته ورسېدل، لومړی کار یې دا و چې د شپږم ټولګي نه د پورته نجونو پر مخ ښوونځي وتړل، بیا پسې پوهنتون بند شو، میرمنې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار کولو څخه منع سوې، بیا پسې د پارکو موضوع سوله، او د ورزشي کلبونو سوله، او د حمامونو سوله. دا سلسله همداسې روانه وه چې په دې وروستیو کې بیا اته سینګارتونونه چې میرمنې بلته ورتللې، اول ته میرمنو دوی ته سینګار کوه، دا ورباندې بند سوله. دغه ټول مسایل په خپله د میرمنو چې ټولنې نیمایي وګړي جوړي او د حاکم نظام ترمنځ څومره فاصله زیاتوي؟
میرمنې لکه څنګه چې تاسو ټول اوریدونکي پوهیږي، په دې چې میرمنې نیمه جامعه ده، نیمه ټولنه ده د یوې انساني ټولنې. نو که چیرې د دغې نیمې ټولنې نه حقونه اخیستل کیږي نو دا طبعا منفي تاثیرات لري خپل. البته د اسلامي امارت نظام د دغو حقونو په اخیستلو سره تاثیراتو په اړه باندې ووایم چې واقعا یوه نیمایي ټولنه چې د خپلو حقونو نه بې برخې کیږي، د یوې خوا دا انفرادي منفي تاثیرات لري، له بلې خوا اجتماعي منفي تاثیرات خپل لري. نو په انفرادي شکل باندې یو انسان ته ډېرې خواشینونکي مسایل راځي، ناامیدیان راځي، ذهني تکلیفونه ورته ایجادېږي، همدارنګه د خپل اقتصادي مشکلاتو سره لاس او ګریوان کیږي، اقتصادي ستونزې پیدا کوي. په اجتماعي شکل باندې په عمومي ډول باندې د یو هیواد په اقتصاد باندې منفي تاثیر لرلی شي، دیو هیواد پرمختګ باندې منفی تاثیر لرلی شي. همدارنګه د هیواد په نظم او ډیسپلین، د حقوقو په نری آیات باندې دا تاثیر لرلی شي. نو منفی پایلې ډېرې زیاتې دي واقعا.
کله چې له میرمنو سره موږ خبرې کوو، په افغانستان کې دننه چې پاتې دي، دوی شکایت کوي چې ورځ تر بلې دوی ژور خپګان زیاتېږي. که څه هم په افغانستان کې اوس کومه رسمي اداره نشته چې هغې ته سره مراجعه وکړه او پوښتنه ترې وکړه چې په کوم شمېر باندې میرمنې په ژور خپګان باندې اخته دي، خو دغه سری چې خپل میرمن وای کله چې موږ سره خبرې کوي، نو دغه کارونه چې دوی ورځ تر بلې کوي او دغه امرونه چې دوی صادره یې، چې یوه ورځ له مکتبه منه، بله ورځ له کاره منه، بله ورځ حتی سینګارتون ته مځه، بیرون مګرځه، داسې څومره له رواني اړخه دا میرمنې ځپي، او آیا دا ستونزه بیرته جبران کیدلی سي؟
تاریخ ثابته کړی ده چې په اکراه باندې او هغه حکومتونه چې مثلا په خپل خوخه یا د خپل د قدرت په اساس باندې راغلي، په هغه کې د دولت اراده شامل نه و، د دولت رایه پکې نه و. تاریخ دا ثابته کړی ده چې دغه حکومتونه ناپایدار وو، او د ناپایدارو حکومتونو لومړنۍ سپېړه ملت خوړلې ده، بخصوص په افغانستان کې. هر حکومت چې تغییر شوی ده، هر نظام چې له منځه تللی ده، متاسفانه بکل حکومت نه د اسلامی امارت چې دوی نور نه غواړي چې تغییر او تبدیل شي، بلکې دوی غواړي چې حکومتونه پایدار شي او اساسي حقونو ته د انسانانو توجه وکړي، دغه اساسي حقونه تامین شي، رعایت شي، وجایب وپیژندل شي، همدارنګه نظم او ډسپلین رعایت شي. کچېرې یو حکومت ولی د انساني حقونو په تامین باندې استواره وي، د بشري حقونو په تامین باندې استواره وي، نو طبعا د ملت او د دولت ترمنځ به فاصله کم وي، وطن به کم وي، او همدارنګه دولت به هم د ملت پشتوانه له ځان سره لري، او ملت به ورسره ولاړ وي، د ملت زور به ورسره وي. نو کچېرې دغه سي د میرمنو په حق کې، لکه چې تاسو ویل چې دوی په رواني مشکلاتو باندې اخته کیږي او اخته دي، دا پرته له شکه هغه میرمنې چې هغوی په کار باندې وي، هغه خویندې زموږ چې په تعلیم او تحصیل کې وي، هغوی یو دم له تحصیل نه منع کول، یو دم له تعلیم نه منع کول، یا له کار نه منع کول، دا طبعا خپل منفي تاثیرات لري. بهتره به دا وه چې د دې بدیل ورته پیدا شوی وای، او مخکې له دې چې یو انساني ټولنه د یو حق نه محرومه شي، باید په خوا کې بل بدیل حق ورته سنجول شوی وای. نو مخکې له دې چې مکاتب بند شوي وای، د اصلاحي پروګرامونو باندې باید کار شوی وای، وروسته له هغې نه ورته د عمل جامه ورغستل شوی وای. نو زه فکر کوم چې دا منفي تاثیرات لري، او که چېرې همداسې دوام پیدا کړي، نو دا نه د حکومت په خیر ده او نه د انساني ټولنې په خیر ده. بهتره به دا وي چې د اسلامي امارت مشران په دې برخه کې مثبت ګام واخلي، او په دې برخه کې هر څه ژر توجه وکړي، او دغه حقونو ته د اسلام په چوکاټ کې، د هغه چوکاټ چې د شریعت اصول منی، د شریعت احکام منی، په همدې چوکاټ کې ورته دغه حقونه ورکړي، ترڅو له یوې خوا دغه واټن د خلکو او د حکومت ترمنځ له منځه لاړ شي، د خلکو حقوقمندیان له منځه لاړ شي، د خلک زړه کې دولت سره لاس ورکړي، حکومت سره خپل لاس ورکړي، او دغه درنه سپېره د حکومتونو د تغییر او تبدیل دا بیا ملت ونه خوري.
بله، په ولایتو کې بیا یو رواج دا و د میرمنو ترمنځ دوی به مشهور میله ځایونو ته تلي، او داسې نور ځایونه چې هلته به د تفریح لپاره و. اوس دغه بامیان کې بند یا میر ته میرمنو ته ویل سوي چې نور به نه ورځي، خو کار نسته، زده کړې نسته، هر څه بند دي، او له تفریح نه هم تاسو راګرځوئ، په کور باندې کینوئ، بالاخره سرحد دي، دوی میرمنو چیرته رسیږي؟
دا چې خلک له دغه حقونه نه محرومیږي، یا مثلا میرمن له دغه حق نه محرومیږي، نو دا طبعا خوشنونکې خبره ده. پارکونو ته تلل یا د تفریح کول دا د انسانانو فطري او انساني غوښتنه ده. هیڅ انسان پرته له تفریح نشي کولای چې یو ښه ژوند ولري، یو خوشحاله ژوند ولري. هر انسان ضرورت لري تفریح ته، که هغه نارینه دي که هغه میرمنې دي، نو دا یو ضرورت ده او مبرم ضرورت ده.
بله، په افغانستان کې اکثره کورنیو ته دغه میرمنو ته نفقه ورلغاړي، و یا یتیمان په کور کې لري، یا د څوک لري چې هغه کار نیسي کولی. هغه د کار لومړنی حق او شرعي حق چې دی، دا خو موږ نه اخیستل سوی په دې، موږ تاسو بار بار خبرې هم کړي، خو که بیا هم دا یادونه وسي، هغه کسان چې هم دا اوس یوې مړۍ ډوډۍ ته احتیاج دي، دوی نو څه وکړه؟ دوی ته دغه اوسنی نظام د یو حاکم دولت په څیر، یا د حاکم نظام په څیر ځواب نه لري، بیا نو دوی څه وکړي بیرته؟
کار واقعا دا یو جدي ستونزه ده. د هر انسان حق ده چې کار وکړي، هغه که نارینه دي که میرمنې دي چې سرپرست نه لري او د اقتصادي عوایدو لپاره کومه بله منبع نه لري او مجبوره دي چې دوی کار وکړي، نو دا واقعا یوه جدي ستونزه ده او مبرم ضرورت ده. مخکې له دې نه چې د یو حق نه یوه انساني ټولنه محرومه شي، باید بدیل لارې ورته وسنجول شي او بدیلې باید موجود وي، ترڅو نه انسانی ټولنه خفه شي، نه انسانی ټولنه محرومه شي له خپل حق نه، نه هم د حکومت او د خلکو ترمنځ واټن واقع شي. نو بهتره به دا وه هغه مېرمنې چې له کار نه منع شوي دي او ضرورت لري مبرم کار ته د اقتصادي عوایدو لپاره بله منبع نه لري، نو د دوی لپاره باید بله لاره سنجول شوې وای د کار کولو په چوکاټ کې د اسلامي احکامو او همدارنګه د نورو کارونو چې اسلام ایجابوي د هغه څه کارونو زمینه ورته مساعده شوې وای ترڅو دوی خپل اقتصاد ترېنه تمویل کړی وای. نو دا مشکله خبره ده واقعا، او د دې ستونزې د حل لپاره باید جامع طرحه موجوده وي، او که تر اوسه موجوده نه وه پس له دې باید ورته منځته شي جامع طرحه او ورته پلان جوړ شي د دې برخې ته، ترڅو هغه خویندې زموږ مسلمانې خویندې چې دوی ضرورت لري کار کولو ته او خپل یوه مړۍ ډوډۍ د کار کولو له لارې لاسته راوړي، د دوی لپاره د بدیلو کارونو چې مثلا وظیفې ته نه پرېښودل کېږي، هغه کارونه چې نه ایجابوي دي او مېرمنې لپاره، یا اسلامي امارات غواړي چې هغسې ځایونو ته چې مېرمنې د کار کولو لپاره اجازه نه لري هغې ځینې منع کړي، بدیل ورته باید وسنجول شي او بدیل یې ورته منځته راوړل شي.
بلې استاد، اوس وضعیت دغه رقم راغلی چې بیرون له کور نه بهر د مېرمنو ټول حقونه اخیستل شوي، په داسې یو وضعیت کې په کور دننه دوی څه وکړي تر څو چې حالات بیرته سمیږي او د دوی هغه خپل حقونه بیرته ورکول کېږي، ادې اقل د دوی ژوند تیر سي؟
زما په فکر دوی دغه مېرمنې په لومړي قدم کې دوی کولی شي چې سره متحد شي او د اسلامي امارات مشرانو سره دوی ناسته ولاړه وکړي، دوی کینی ورسره دغه مشکلات ورسره مطرح کړي، له مشرانو سره مطرح کړي، هره خبره د تفاهم له لارې، هر مشکل د تفاهم له لارې او د طرحو له لارې حل کېدلی شي.
استاد، لکه څنګه چې لیدل شوی دی حکومت اصلا د دوی مېرمنو ستونزې نه حلوي، کې ستونزې ورته حلولای ورته جوړولی بینه دومره مشکلات، که په دې خبرې وکړو چې مثلا دوی خپل د طالبانو غبل دوره کې ځینې مېرمنې لږه وخت نه تجربه لري، دوی په کور کې د زده کړې ډېر کم امکاناتو باندې د زده کړې زمینه برابره کړې وه، چې کله بیا نظام بدل سو راووتلې بیرته بیرون خپل حقونه ترلاسه کړل، ډېر استفاده یې وکړه لږه ژبې نه دوی زده کړې وه یا کمپیوټر یې همداسې، که اوس هم دوی ځانونه په داسې کارو باندې بوخت کړه به څومره ګټور وي؟
مسالې لپاره د اسلامي امارات لخوا طرح ته ضرورت ده او پلان ته ضرورت ده چې اسلامي امارات په دې برخه کې ګام واخلي. د ملت غوښتنه ده او دا واقعا د ټول ملت غوښتنه ده چې هغه مېرمنې چې وړتیا لري د کار کولو استعداد لري زده کړې کړي دي، دوی ته د کار کولو زمینه په اسلامي چوکاټ کې برابره شي او په هغو ځایونو کې چې ایجاب کوي د دوی لپاره د کار زمینه ورته برابره شي. زه هیله مندم چې حکومت په دې برخه کې ګام واخلي او دغو مېرمنو ته د کار کولو زمینه برابره کړي.
تاسو خپل چارچاپیره د اوسنۍ وضعیت سره رقم وینئ؟ مثلا لغه وخت نه چې کله جمهوریت سقوط کړی د خلکو اقتصاد څومره خراب شوی او علت هم همدا ده چې له دوی نه د کار کولو حق اخیستل شوی، هغه که ښځې دي که نارینه؟
زه فکر کوم واقعي امنیت یوازې په دې نه ده چې جنگ جګړه دی په یو هیواد کې نه وي، زه فکر کوم واقعي امنیت هغه ده چې ټول انسانان له خپلو انساني حقونو نه برخمن وي، له خپلو اساسي حقونو نه برخمن وي، چې هغه ټول حقونه خوشبختانه هم په قوانینو کې او هم په اسلامي شریعت کې جواد دي او شته ده. طبعا د دغو حقونو نه محرومېدل په ټولنې باندې منفي تاثیر لري. زمونږ په شاوخوا کې تاسو ګور او ارزوی چې یو انساني ټولنه د تعلیم او تربیه نشتون موضوع ده، همدارنګه د میرمنو گشت و گذار ده مثلا کنه یا پارکونو ته اجازه نه ورکول مثلا دا نور ستونزې دي چې په شاوخوا کې لیدل کېږي. خو لکه مخکې مې چې وویلې چې د دې ټولو ستونزو د حل لپاره کار ته ضرورت ده، طرحو ته ضرورت ده. ما غوښتنه دا ده د یو وګړي په حیث باندې، د افغان وګړي په حیث باندې، د دې ټولنې د یو انسان په حیث باندې چې په دې ټولنه کې ژوند کوو، په یوازېتوب باندې نه کېږي. حکومت نه مو دا هیله ده چې د ملت خبرو ته غوږ ونیسي او ملت نه مداخله ده چې خپل مثبت غوښتنې او همدارنګه خپل طرحې د حل لارې له حکومت سره شریکې کړي. د ځوانانو استعدادونو ته ضرورت ده، د ځوانانو کار ته ضرورت ده، انرژي ته ضرورت ده. پر ځای د دې چې دغه انرژي لاړ شي به هر مصرف کې حکومت سره زه فکر کوم لاس دی ورکړي تر څو مثبت تګلوري ته برابر شو، په تفاهم سره، د مثبت ګام سره، د حقونو په تامین سره موږ یو مثبت تګلوري ته لاړ شو.
استاد کډاله هم دغه دوام وکړي او راستر بلې د افغان وګړو حقونه ورته واخیستل شي، د افغانستان راتلونکي تاسو ډول ګوري؟
راتلونکی واقعا باید ډیر خراب وي که چیرې حقونه اخیستل کېږي. بندیزونه، هغه بندیزونه چې شریعت هم ورته اجازه نه ورکوي، دغسې بندیزونه که وضع کېږي په انساني ټولنو باندې، نو طبعا چې راتلونکی به منفي. ما مخکې هم وویلې، بیا تکراروم چې د حکومتونو د تغییر او تبدیل سپېره همیشه ملت خوړلې ده او ملت قرباني ورکړې ده. ملت نور له دې برخې ستړی شوی ده. ملت غواړي چې اسلامي امارت خدمت وکړي خلکو ته، اسلامي امارت هغه حقونه چې ملت ترې نه محرومه ده، بخصوص زموږ مسلمان خویندې چې ترېنه محرومې دي، هغه حقونه یې ورته تامین کړي تر څو دغسې یو بیا یو ناورین سره افغانان مخامخ نه شي. داسې افغانستان بیا هغه حالت ته بونه ځي چې مثلا په تېرو کلونو کې و، په تېرو لسیزو کې و، هغسې حالت ته افغانستان ورداخل نه شي.
بله، یو څه چې په دې وروستیو کې لیدل کېږي، اکثره کسان چې کله دوی توان لري نو کډوالۍ ته مخه کوي، ځکه دوی په افغانستان کې د ځان لپاره نور په له هر لوري نه سختي ډېره ګوري. دلته چې د یو ملت وګړي دې ته مجبوریږي چې د خپل کور څه نا څه چې لري هغه ټول خرڅوي او ځي، دلته یو بل حق هم له دوی نه اخیستل کېږي چې هغه په خپل هیواد کې د اوسېدلو حق دی. دا څومره مشکل خلق کوي او کسانو ته چې بدون له دې چې د کډوالۍ په مشکلاتو پوه سي کډوالۍ ته مخه کوي، او علت یې دا چې په افغانستان کې دوی حقونه نه ورکول کېږي.
متاسفانه کډوالۍ یو بل ډېره جدي ستونزه ده. افغانستان کچېرې داسې یو حکومت درلودلی چې هغه په ټوله نړۍ کې په رسمیت پېژندل شوی وای، نو د دوی د حقونو نه به دفاع کېدله. د دې ستونزې هغه ډېر فشار بیا هم په ملت باندې ده او په ځانګړې توګه په مهاجرینو باندې ده. کله چې مهاجرین نورو هېوادونو ته کډوال کېږي، څوک نشته چې د دوی د حقونو نه دفاع وکړي دویم هېواد کې. نو متاسفانه زمونږ ډېری کډوال چې نورو هېوادونو ته ځي، ډېر راز راز ستونزو سره مخامخ کېږي. انساني کرامت یې تر پښو لاندې کېږي، اساسي حقونه یې ورته نه تامینېږي. سره له دې چې دغه هېوادونه پوهېږي چې افغانستان د نړیوالو سازمانونو، د نړیوالو ټولنو غړی هېواد ده او ملت د دې حق لري د انسانانو په توګه چې هر هېواد ته ځي هلته باید حقوق یې تامین وي. اما متاسفانه نور هېوادونه هم دغو حقونو ته توجه نه کوي او دا حقونه تر پښو لاندې کېږي. بهتره به دا وي چې افغانستان کې د ځوانانو لپاره هم د کار کولو زمینه برابره شي او هم د تحصیل پوره زمینه ورته برابره شي. هغه خیریه بنسټونه چې له نورو هېوادونو نه د تحصیل د زمینې برابرولو نارې وهي، زما هیله ده چې هغوی په افغانستان کې د تحصیل لپاره زمینه برابره کړي. دلته د ځوانانو ته د تحصیل او د کار زمینه برابره کړي. که چیرې د سرمایه گذاری په افغانستان کې ځوانانو لپاره وشي د کار بوختیا په اړه باندې، نو دوی به هیڅکله زړه ښه نه کړي چې لاړ شي نورو هېوادونو ته مهاجر شي.
بله استاد، تاسو په خپلو خبرو کې ویل چې د نړۍ هېوادونه دي په افغانستان کې دننه ځوانانو ته د تحصیل زمینه برابره کړي، هغه وخت به بیا ځوانان کډوالۍ ته مخه نه کوي. خو که په افغانستان کې د تحصیل زمینه څومره برابره کړي، دلته خو تاسو ګورئ چې نجونې زده کړې ته نه پرېږدي، یوازې هلکان ته به دا زمینه برابرېږي، چې دا هم بیا ظلم دی د ټولنې نیمایي وګړو سره. تاسو شاید یاستئ چې هوایي ډګر نه هغه نجونې بیرته راوګرځول سوې چې دوی د تحصیل لپاره تللې. نو د تاسو په نظر نړیواله ټولنه به څنګه زړه ښه کا چې افغانستان غوندې ملک کې د تحصیل زمینه ځوانانو ته مساعده کړي چې هلته حاکم نظام نجونې درس ته نه پرېږدي؟
زما هدف دلته زمونږ ځوانان هلکان هم وو چې دوی حتی په پوهنتون کې محصلین وو خپل تحصیل پرېښود او اوس په دې لټه کې دي چې لاړ شي بل هیواد ته. دا د دوی ناهیلي څرګندوي. نو دلته یوازې د نجونو خبره مطرح نه ده، دلته د کار کولو خبره مطرح ده. په عمومي ډول سره زمونږ ډېری ځوانان دا اوس بیکاره دي، له بیکارۍ نه رنځوري، په دې فکر کې دي چې په پلار باندې د کور په مشرانو باندې کور خرڅ کړي، ځمکه خرڅه کړي او بیا لاړ شي بهر ته لاړ شي، هلته کار وکړي، روزګار وکړي او د خپل د استعداد نه هلته استفاده وکړي. تحصیل کې نه دي نجونو مسله تړلې ده د حکومت سیاست پورې، د حکومت ارادې پورې چې حکومت څه وخت اراده لري دې برخې ته.
بله، نو د تاسو خبرې به اوس څه د نجونو په اکله او د ښځو په اکله چې له دوی نه د حق اخیستل سوی که چېرې نړیواله ټولنه هلکانو ته دا زمینه برابره هم کړي، نو د نجونې به څنګه کېږي؟
د نجونو د تعلیم لپاره غوښتنه دا ده د اسلامي مراد له مشرانو نه چې دوی په دې برخه کې مثبت ګام واخلي. دوی پرې نږدي چې زموږ مسلمانې خویندې دې نور هیوادونو ته اړ شي چې نور هیوادونه ورته بورسې برابرې کړي یا هلته لاړې شي د تحصیل لپاره. زموږ غوښتنه دا ده د ملت په توګه باندې چې دلته په افغانستان کې ورته د زده کړو زمینه برابره شي، ترڅو زموږ خویندې په خپل کور دننه په هغه اسلامي چوکاټ کې چې اسلام ایجابه وي په هغه چوکاټ کې دننه دلته خپل تحصیل وکړي، خپل تعلیم ته ادامه ورکړي او دوی مجبوره نه شي چې نور هیوادونو ته کډوالې شي د تحصیل لپاره.
ډېره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
تاسو نه مننه.
دران دوستانو، دا د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د میرمنو په حقوقو باندې خبري وشوي. تربیه پرځای کې چې یاست الله ممال او ملګری.
بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو سمرا پی مینی سمرا گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو جانان په غم دې پوهن کړو داس دې ورکړو چې دې ځان په غم دې پوهن کړو دزما کې غما د اسمان په غم دې پوهن کړو اوس دې رلري د مکان زندگی دې نو ستان بغیر جانا نا زندگی تیرو وجود پر ہرونو نام یا رکھی پزولنو کے بندوانا زندگی دے رہو ستانا بغیر خوگ جانا نا زندگی
آزادی میلمه
د آزادی رادیو د نن ورځې میلمنه مو مدني فعاله نظیفه جلالی ده. دا په ناروی کې اوسیا او په افغانستان کې به سرپرسته شوزو ته د نفقه د برابرولو لپاره له هغوی سره د کارمندنی په برخه کې مرسته کوي. د اغلی جلالی کورنۍ شبه شیخنی ده، خو په پښتو او دری هم د مورنۍ ژبې په شان شپوهی شي. له هغې څخه د مرکې په پیل کې مې غوښتنه وکړه چې د ماشومتوب د دورې په اړه راته ووایي، چیرته زیږیدلې او زده کړې چیرې کړې دي؟
ډیر زیاته مننه. زه خپله په کابل کې زیږیدلې ما په 1915 کال باندې، او د هغه ترڅنګ کله چې په هغه کال کې زما پلارجان شهید شو او زما د پلارجان د شهادت څخه وروسته، البته موږ په بدخشان کې وو، او د بدخشان څخه ولاړو تاجکستان ته. هلته مو یو دوه کاله تیر کړل او بیرته راغلو بدخشان ته. دا چې اقتصادي وضعیت ډیر خراب وو، زوم درې ورونه میوه او موږ څلور وړ، زما مورکۍ ته پاتې وو او مورکۍ می په یوازې سر باندې زموږ پالنه او روزنه پر غاړه باندې لرله. نو مجبور اسوله چې بیرته کابل ته راسي. نو ما خپل مکتب کله چې 15 کالو مورکۍ می زه مکتب ته ورواچولم، او په کابل کې ما تر ووم ټولګي پوری درس وویل. دغه څخه وروسته زما مورکۍ دغه اقتصادي ستونزو په خاطر باندې چې یو شه دنده ورته پیدا شوی و په زابل ولایت کې، هلته ولاړه او زید ځان سره بوتللم. نو د اتم ټولګي څخه بیا تر 12 ټولګي پوری ما د زابل په ولایت کې وویل، چې دغه څخه وروسته خپل د پوهنتون د دورې په خاطر باندې زبیرته کابل ته راغلم. او په کابل کې ما قضا او سرانولي وویل، البته څو مهم بورسی را ته برابر سی وي، خو د څو عامل و چې زنه سوې کولې هغه بورسی ته تللی وي. اول خدای چې افغانستان پر ما باندې ډیر زیات ګران دی، او هغه وخت کې د دې جرأت ما ځان ته نسوي ورکولې چې زه د وطن څخه ولاړه سم. دوهم موضوع د کورنۍ مسله و چې د مورکۍ څخه زما زړه نه کېدل چې زه خپل د فامیل څخه جلا سم، او هغه هم په ولس کلنۍ کې زه د دوی څخه مسافرت وکم. نو په همدې خاطر باندې کابل کې پاتې سولم، او هلته ما خپل څلور کلنه دوره قضا او سرانولي برخه وویل، او همدارنګه دغه ترڅنګ بي بي بزنس منیجمنت بزنس ادمنستریشن می وویل. د مکتب په دوران کې البته کله چې زه د لسم صنف کې وم، زموږ د دینی علومو د استاد څخه چې په مکتب کې د قران عظیم شان او د تجوید کورس جوړ کړی و، هلته ما قران عظیم شان زده کړی او تجوید می وویل. چې کابل ته راغلم، خپل حفظ او قرات ته مې د شیخ عبدالکبیر حیدری په حلقه کې ادامه ورکړله، او د هغه ترڅنګ نو ما علمي سیرونه ډیر زیات کړی دي مختلف هیوادو ته، مختلف موضوعات باندې. خو کله چې د 2020 کال وروسته زه ناروی ته راغلم، نو
تاسو ول چې په کابل کې زیږیدلې یاست، یو موده مو په زابل کې تیر ده، یو موده مو هم په پرشان کې تیر کړی ده. ستاسو کورنۍ یعنی منظور مور پلار دی، هغوی دی کابل دی او که دی بدخشان دی؟
زما پلارجان چې دی هغه د بدخشان د شغنان د ولسوالۍ څخه ده، او مورکۍ می د غزنی ولایت څخه دی چې د دیک ولسوالۍ څخه مخکې د رباط په نامه باندې وو، د غزنی ولایت د تاجکانو څخه ده.
بله، نو تاسو پښتو چیرته زده کړه؟ په زابل کې د شوازی په دوره کې او کابل کې؟
پښتو ژبه البته زما مورکۍ یو ډیره ملي مفکوره درلودله او لري یې الحمدلله. حتی مخکې له دینه چې موږ زابل ولایت ته ولاړ سو، همیشه په دې لټه کې و چې موږ دواړه ملي ژبې زده کړو. زموږ خپله په کور کې چې په کوم ژبه باندې خبرې کوو، هغه پامیری ژبه ده یا شغنانی ژبه چې په افغانستان کې ورته وایي. نو موږ خپل یو محلي ژبه لرو، لیکن د دې ژبې ترڅنګ زما مورکۍ همیشه د دې تلاش یا کوشش یې کړی دی چې موږ په پښتو او دری باندې خبرې وکولای سو. نو بیا چې زابل ته ولاړم، هلته د اتم ټولګي څخه تر 12 پورې، نو په د مکتب دوره مې و، طبیعي خبره ده چې د زمان په تیریدو سره زما پښتو او حتی کوم زابلي لهجه چې ده هغه یو څه ناڅنده زواخلم.
تاسو په کور کې پامیری یا شغنانی ژبه باندې خبرې کوئ، آیا دا ژبه له دری او پښتو سره ډېر متفاوته ده؟
بلی، شغنانی ژبه لکه څنګه چې موږ او تاسو، البته طبیعي خبره ده چې په افغانستان کې ټول موږ څه د پاسه درې څلوېشت محلي ژبې لرو، او ټول ژبې په ځان کې د پښتو او دری څخه ځینې لغاتونه لري، لیکن د اوزبکي په شان باندې، د پشهي په شان باندې، د قزلباشي په شان باندې پامیري هم یو متفاوته ژبه ده چې حتی ځان ته لیکنې هم لري. خو الفبای دری کوم الفبا چې موږ په دری او پښتو کې کارو، امغه د پښتو او دری الفبا د پامیري ژبې الفبا هم ده.
د خپل غوړیدونکو لپاره چې دا خبرې لپایل نه دی اوریدلې، یادونه کوم چې زموږ ته ازادي رادیو ملمنه مدني فعال نظیفه جلالی ده. نظیفه جلالی په افغانستان کې لوی شوی، خو نن سبا په ناروی کې اوسی او دلته هم د افغان ښځو لپاره هلې ځلې کوي.
په 2021 میلادي کال کې یو تغییر راغی، طالبان راغلل او اکثره هغه کارونه چې ښځو کول هغه للا صبر کړل. تاسو بیا څه وکړل؟
بالکل دقیق خبره. از ما کاروان یا د کارکولو کاروان می په افغانستان کې هم د بیلا بیلو ستونزو موانع او مشکلات سره و، لکه څنګه چې می دغه سی شش لا سره ورنی الحمدلله د افغانستان د ملت لپاره همیشه درلود لیلې په افغانستان کې. لیکن کله چې رژیم تغییر سو بدبختانه چې ما ډیر زیات تاوان ولیدی، ځکه چې د یوې خوا ما د لاسي صنایع کمپنی و چې په مکمل ډول باندې وتړل سو، د هغه ترڅنګ ما د ټریننګ سنټر و اسلامي د زابل په ولایت کې چې جواز راڅخه واخیستل سو او هغه ټریننګ سنټر وتړل سواله. په کوم ورځ باندې چې زابل ولایت، البته د افغانستان ولایتونه مخکې له دینه چې طالبان کابل ونیسي، اول یې زابل ونیوله، دغه څخه وروسته زه ولاړم کندهار ته، بیا چې کندهار ونیول سواله زه راغلم کابل ته. او په کابل کې نو زما هیڅ زړه ته نه لوېدی چې نظام به تغییرېږي. زه ولاړلم دفتر ته او همکارانو ته مې وویل چې په ولایتونو کې موقتی جګړه ده، نو حتما دا به پای ته رسیږي، موږ به خپل دفاتر د اوس لپاره وتړو، خو په کابل کې به موږ خپل کار وکړو تر څو چې د خپل د نړیوال همکارانو سره او همدارنګه په افغانستان کې خپل د همکارانو سره خبرې اترې وکړو چې موږ کارونه او پلان به څه رقم جوړو.
نو تاسو د دفتر په ارتباط د ټریننګ د مرکز په ارتباط مې څه معلومات مشاورینو ته ورکړي چې د څه شي ټریننګ تاسو چاته ورکړو او کوم ډول خلکو ته؟
بالکل، دا ټریننګ سنټر په حق له باندې باید زه ووایم چې دا یو اسلامي سنټر و د زابل په ولایت کې. لکه څنګه چې تاسو ته معلومیږي په افغانستان کې بیا خصوصا په اطرافو کې د آگاهي سطح ډیره کمه وه، او په اسلام کې، البته افغانستان صحیح دی چې اسلامي ټولنه ده، لیکن په اسلام کې افراط او تفرید ډیر زیات دی په افغانستان کې. مثلا یو افراط زه تاسو ته دا ووایم چې انجونې مکاتبو ته نه پرېږدي، دا نه یوازې اوس چې مکاتب په بل قطن بند سوي دي، په تیر نظام کې هم په اطرافونو کې، یعنی خلک داسې فکر کول چې که چیرې زموږ انجونې مکاتبو ته ولاړ سي یا مثلا کار وکړي دا به د اسلام خلاف کاری، او یا که چیرې یو انجلۍ په خپل خوښه باندې واده کوي، حال دا چې دا اسلامي حق دی چې الله جل جلاله ورکړی دی او په احادیثو او په آیتونو باندې دا ثابت دی. لیکن متاسفانه چې د خشونت کچه لوړه وه او خصوصا په فامیلونو کې دا مسائل ډیر زیات وو، نو موږ دغه ټریننګ سنټر د لارې د دې ترڅنګ چې د قران عظیم شان او د هغه تفسیر او ترجمه تدریسوله، د هغه ترڅنګ موږ انګلیسي، کمپیوټر او د میرمنو دولس اساسي حقونه هم خلکو ته د عامه آگاهي پر رقم باندې ورکوله، چې دا ټول د پروګرام د خوځو او انجنونو په خاطر باندې او په کامله توګه باندې رایگان وله.
نو دا مرکز بیا د طالبانو له لوري وتړل شو او که تاسې په خپله د نامنې په خاطر بند کو؟
نه، د طالبانو د لوري وتړل سوله، او متاسفانه چې هغه کوم جواز چې موږ درلودله هغه جواز واخیستل سوله او دا سنټر بند سوه.
نو دوی دلیل درلود چې ولې بندې؟ حال دا چې تاسې وایي چې په دې مرکز کې تاسې د اسلام روزنه خلکو ته ورکوله، د حقیقي اسلام ښوونه او روزنه مکوله.
دقیقا، متاسفانه لکه څنګه چې دوی په افغانستان کې د مکاتبو د تړلو او د پوهنتونونو د تړلو په حق لواندې دلیل نه لري، نه منطقي او نه شرعي دلیل. د ازما د کوم اسلامي سنټر چې د دې د تړلو لپاره هم دوی هیڅ کوم دلیل نه دی ویلي، او حتی د اوسلو په ناسته کې زه د طالبانو سره ومه او هلته د مذاکراتو په ترڅ کې ما دوی ته د دې یادونه وکړه چې دا مرکز کچېری وتړل سي دا یوازې د دې سره نه چې د عامه آگاهی ورکولو کې به خلکو ته ستونزې جوړې سي او دا میرمنې به ځینې بے برخې سي، بلکې ستاسو لپاره به یو شرعي ګناي. لیکن متاسفانه چې هیڅ کوم تغییر پکې را نغلل او دا سنتر وتړل سو.
وروسته لدی چې طالبان کابل ته راغلل، تاسو ناروی ته لاړی که کوم بل هیواد؟
بلې، او کله چې طالبان راغلل په تیر نظام کې ما ځینې فعالیتونه درلودل چې په جنوب غرب حوزه کې و، خصوصا په کندهار، زابل، هلمند او ځینې نور ولایتونو کې د هغه فامیلونو سره موږ کار کوله چې دوی د اقتصادي فقر په خاطر باندې خپل اولادونه به دوی هغه ته لیږل، پاکستاني مدرسو ته به یې لیږله، ځکه چې د هغوی لخوا یو څه ناسم معاش ورته ورکول کېدله. نو موږ یو برنامه داسې طرحه کړې وه چې د دغه فامیلونو سره به مو خبرې اترې کولې او د دوی ته به موږ کاري فرصتونه او درسي فرصتونه برابروله. نو د همدغه فعالیتونو په خاطر باندې چې په تیر نظام کې هم څو ځلې زه د ډېره تهدیدېدلم او ډېر جدي خطرات ماته رامنځته سول، هاندا چې دوه درې ځلې د دوی د حملې سره زه مخامخ سولم د مختلف ولایتونو کې. نو بیا زه چې کله کابل ته راغلم هم ډیره تهدید دیدلم. نو بیا د دې لپاره چې موږ د مختلف سفارتخانو سره ما کار کړی وو، دوی را سره تماس ونیول چې کچیر ته غوړی موږ کولای سو چې تا او فامیل دی وباسو. نو ځینې نور هیوادونه لکه کاناډا، جرمنی، فرانسا، دوی نو راته ویل چې موږ ادي اقل کولای سو تا او مور دی دوه نفره وباسو، ځکه ته مجرد یې نو موږ نسو کولای چې ستا ورونه در سره وباسو. خو ناروی وزنی هیواد وو چې زما ول سره فامیل چې درې می ورونه دی او ورندرګانی دی الحمدلله او دوی اولادونه دی، او ما نسوي کولای چې دوی هلته پریږدم، ځکه کچیر زی وازی راغلی وای نو دلته بیا ما خپل आवाज نسوي جی کولای. نو بیا ناروی ته مستقیم راغلو او همدلته متاسفانه چې مهاجرت مو وکړل او وطن مو پریښودل، البته موقتا چې ان شاء الله بیرته اوزا سمسي او یو داسې ورځ راسي چې بیرته خپل هیواد ته ولاړ شم.
د خپل غوړیدونکو لپاره چې دا خبرې لپایل نه دی اوریدلې، یادونه کوم چې زموږ ته ازادي رادیو ملمنه مدني فعال نظیفه جلالی ده. نظیفه جلالی په افغانستان کې لوی شوی، خو نن سبا په ناروی کې اوسی او دلته هم د افغان ښځو لپاره هلې ځلې کوي.
نو په ناروی کې اوس په څه مصروفه یاست؟ په اکثرا افغانان چې کومو هیوادونو ته تللي دي اول د هغه هیواد ژبه زده کوي، څومره به ناروی زده کړې ده او د دې په څنګ کې نور په کومو کارونو بوخت یاست؟
د دوی معرفي سولما د نارويجي ژبه د ادبياتو په بخش کې چې دا دوه کلنه دوره ده چې تقریبا 15 میاشتې تیرې سوي دي او یو ډیره لنډه موده پاتې ده چې له خیر سره دا به هم خلاصيږي. او دا غا ترڅنګ یو فیلوشپ ته اپلای کړی و، همدلته د اندراني فیلوشپ په نامه باندې چې دا د پولیټیکل لیدرشپ په برخه کې و چې هغه کمپلیټ سو، تکمیل سو، ځکه لنډمهاله و. او دا غا ترڅنګ زه د یو نارويجي سازمان سره کار کوم، لکه څنګه چې مخکې ما وویل د سازمان نوم د دوی د پالیسی مطابق زنه سم اخستلی، خو دلته د افغانستان لپاره هم ز مختلف هیوادو ته سفر کوم په نړیوالو ناستو کې د سازمان ملل متحد سره، د زین نور نهادونو سره ز اشتراک کوم او څومره چې زو کولای سم، لکه څنګه چې ما د اچ ار ډی پلس په نامو باندې کوم نتورک چې ما تاسو ته یادوري وکړله، د دین نتورک د سټیرینګ کمیټې غړی یم، او په افغانستان کې د بشري حقوقو د مدافعانو لپاره، د میرمنو لپاره، د انجونو د زده کړو په برخه کې په مختلفو برخو کې هم دلته ناروی کې زاخته یم، او حتی مونږ یو شخصي برنامه لرو چې یو شخصي کمیټه دلته مونږ جوړه کړې ده چې په افغانستان کې موږ وکولای سو هغه میرمنې چې په کور کې دي او نفقه راوړون کین لري، د هغوی لپاره مش کوچنی کاروبار په کور کې ورته برابر کو. مثلا یو میرمن ته یو څو ماشین اخستی په کور کې دوی خیاطی کوي، یو څو میرمن مثلا یو اچار مربا او د ترشی او شین خرڅوي، بیا بیرته دوی مارکیټینګ بیرته مش خپل ورته کو. چالت په افغانستان کې د کوم سوپر مارکیټونه چې دوی کورو ته نږدې تماس ورسره نیسو، یو دوه کارمند مورته نیولې دي چې دوی هداقل وکولای سي خپل روزمره ژوند مخې ته یوسي.
تاسو بیا پیسې لکه مو ورته پیدا کوي څنګه برابروي او په څه شکل افغانستان ته استوي؟
بالکل مو زما په شمول باندې د کوم ګروپ چې دا کار کوو ټول هغه کسان دي چې دوی وظیفه لري، البته لکه څنګه چې ما مخکې وویل زه چې تازه د افغانستان څخه راغلم دلته زه تقریبا 2 میاشتې بیکاره وم. دغه څخه وروسته یو دغه سازمان پیدا شو چې دا سازمان خپله هم د ریفیوجیز یا د مهاجرانو لپاره کار کوي او هم د هیومن رایټس ډیفندر یا د بشري حقوقو د فعالانو لپاره کار کوي. نو ما رسمي وظیفه واخیستله او معاش لرم او خپل معاش ما په 3 برخو باندې ویشلې ده چې یو برخه یې افغانستان ته لیږم، یو برخه یې دلته زما د کور کرایه او مصارف کیږي، او هغه یوه برخه یې زما او زما د تعلیم کې چې ما ته ضرورت دي او کوم سفرونه چې کوم د افغانستان لپاره د هغه مصارف کیږي. نو زما په شمول د کوم کسان چې زموږ په کمیټه کې دي ټول هغه افغان انجونې دي چې هغوی وظیفې لري او خپل د شخصي پیسې څخه حاضری سوي دي چې د میاشتې افغانستان ته موږ پیسې ولیږو. او د پیسو لیږل متاسفانه د بانکونو د لارې څخه ممکن نه ده، لیکن د ویسترن یونین د لارې او یا هم د صرافۍ د لارې څخه موږ د پیسې افغانستان ته لیږو.
تاسو ول د افغانستان په ارتباط سفرونه کوي، سفرونه کوم هیوادونو ته کوي او عموما په کوم موضوعاتو خبرې کوي؟
افغانستان په ارتباط باندې ټولې هغه ناستې چې د نړیوال سازمان کې کیږي، د بشري حقوقو په شورا کې کیږي، هیومن رائټس کونسل کې، په دې ناستو کې زه په مکمله توګه باندې برخه اخلم همیشه. او د سویس هیواد ترڅنګ مونږ جرمني، دنمارک، سویدن، بلجیم او نور هیوادونه چې دي د دوی د دعوتنامو مطابق، البته هر هیواد کې چې هر برنامه د مذاکراتي برنامه، البته مثلا د طالبانو سره چې دوی مذاکره او همدلته په ناروی کې مخبل غډون درلودل، د هغه ترڅنګ نور بین الافغاني ناستي یا ډایالوګس چې کیږي د افغانستان لپاره د حل لارې او یا هم د تخوایي په خاطر باندې چې موږ څو برنامه باندې کار کوو، یو برنامه د دې چې موږ غواړو د افغانستان لپاره اکاونټیبلیټی میکانیزم او یا هم د ځواب ویونکو یا میکانیزم پاسخګویی په نامه باندې یو میکانیزم باندې کار وکړو چې هغه کسان چې په افغانستان کې جنگي جنایتونه کړي یا د بشري حقوقو نقض کړي، هغه اوسنۍ حاکمان دي که د تیر نظام حاکمان یا زورواکان ول، دوی ټول مجبور سي چې جواب ووایي. یو زمونږ د دادخواهي یو برخه ده، دوهم دادخواهي برخه زمونږ د میرمنو د انجونو په خاطر باندې دي چې دوی اساسي حقوقو چې د کار او د تعلیم د حق په شمول باندې موږ غواړو چې دوی په ټولو اساسي حقوقو باندې په نړیواله سطحه باندې د تخوی وسی. او په دریمه کټګوري کې مونږ د نوي نسل په خاطر باندې کار کوو چې نوي نسل په کورکورانه شکل باندې بیا د سیاسيونو قرباني نسی، نو موږ مختلفو هیوادو ته سفر کوو، د ځوانانو سره کینو او د دې ناستو رهبری ز پخپله کوم.
لته سره په دا کمیټه چې جوړ کړی ده نور هم ټول افغانان دي که د بیلابیلو هیوادونو اتباع دي؟
البته د کوم کمیټه چې د افغانستان لپاره کار کوي یوازې ما سره افغانان دي، لیکن موږ د ایوري ویمن ټریډي په نامه باندې چې دغه فیلوشپ چې ما مخکې ویل چې دوی لخوا او دوی عضویت لرو، او په هغه کې بیا د نړۍ ټول هغه هیوادونه چې د سازمان ملل متحد سره ثبت دي هغوی ټول پکې عضویت لري، او د هر هیواد لپاره جلا کمیټه شته دی چې هغوی د تخویانې کوي. لیکن دغه کوم کمیټه چې مشخص د افغانستان لپاره فاند رایزنګ کوي دا بیا یوازې موږ افغانان یو چې د هغوی څخه زموږ یو فرق دا دی چې مثلا هغوی د خپل هیواد لپاره شخصي مصارف نه کوي، لیکن موږ د غیو کوچنی کمیټه چې تقریبا رهبری زما په غاړه باندې ده او زما په شمول باندې او یا نورې خويندې او ورونه چې ځوانان دي هغوی را سره دي، موږ د افغانستان لپاره د خپل شخصي جیب څخه فاند رایزنګ کوو.
د خپل غوړیدونکو لپاره چې دا خبرې لا پایل نه دی اوریدلې، یادونه کوم چې زموږ ته آزادې رادیو میلمنه مدني فعال نظیفه جلالی ده. نظیفه جلالی په افغانستان کې لوی شوی خو نن سبا په ناروی کې اوسی او دلته هم د افغان شوزو لپاره هلې ځلې کوي.
بل تاسو ویل چې په بیلابیلو ناستو کې ګډون کوي، ډیر افغانان مایوس دي له دا ډول غونډو له دا ډول خبرو، شاید هم دوی د یو فوري تحول او بدلون غوښتونکي وي یا هیله لري، ستاسو خپل نظر سره چې دا ډول غونډې څه تاثیر لرلی شي؟
زه په دې باندې پوهیږم چې دا ډول غونډې البته په افغانستان کې سیاسي تغییر نشي راوستلی، هغه هم د اوس لپاره، ځکه ما په وار وار باندې په خپلو ویناو کې، په خپلو ناستو کې چې د نړیوال سازمان یا د مختلف هیوادونو د استازو سره ما درلودلی دی او د طالبانو سره موږ درلودلی دی، البته په ټولو ځایو کې ما دا ویلی دی چې د افغانستان اوسنۍ کوم حکومت چې طالبانو ته سپارل شوی دی، طالبان نه دي راغلي په جګړه باندې، نه دي اخستلی، بلکې دا دوی ته تسلیم شوی دی، او دا مرحله به یو 15 کاله وخت ونیسي او دا به یو موقتی پروژه وي. نو د اوس لپاره حداقل شاید سیاسي تغییراتو لپاره موږ هیڅ ونسو کولی، لیکن حداقل موږ کولای شو چې هغه خپل رښتینی ژغ پورته کړو، د راتلونکي لپاره د دې جلوګیری وکړو چې بیا تیر سیاسیون د افغانستان د نوي نسل څخه سو استفاده وکړي، یا په نړیوال سټیج کې مثلا په تیر کې کله چې به ډایالوګس کېدل، کله چې به غونډې ترسره کېدلې، همدا څو تکراری چهرې وي چې دوی به راتلله، د افغانستان د ښځو د نامه څخه به سو استفاده کوله، د افغانستان د ځوانانو څخه به دوی سو استفاده کول، او صحیح نمائندګي به یې هم نه کوله. لیکن اوس زموږ تلاش دا دی چې زموږ ټول خویندې ورونه، البته په عادلانه شکل باندې، نه یوازې زه، بلکې زموږ خویندې ورونه د دې جرأت وکولای شي چې راسي په نړیواله سطحه باندې خپل ځغ پورته کړي، او دا به وخت نیسی د کله چې مثلا زمان تیر سی، په مرور د زمان باندې افغانستان د افغانستان نوی نسل به خپل د هیواد لپاره خپل هغه موثریت او اغیزمنتوب ښکاره کوي، او دا په هغه صورت سره کیږي چې دوی د کوم مثلا مخکې ما تاسو ته د مثال په ډول هغه کوم میکانیزمونه چې موږ ور باندې کار کوو هغه مو ویل، کچیرته دا میکانیزمونه رامنځته سی، بعد دا به د افغانستان لپاره ډیر لوی حیثیت ولري، دا به د افغانستان لپاره ډیر لوی لاسته راوړنه ای. نو کچيري مثلا په دې برخه کې زه کار کوم، همداسې نور ځوانان هم دي چې هغه هم په مختلفو برخو کې کار کوي او حتمان لاسته راوړنه بلري، نو دا غونډې به خپل موثریت ولري، لیکن په عجولانه شکل باندې نه.
بله، تاسو ول چې له طالبانو سره مو کتلې دي په غونډو کې مر سره ګډون کړی دی، دوی لوګي سره له خبرو څومره درته معلومه شوې دي چې دوی به د جنو شوانت اخلاص کړی او د ښځو حقونه به سناڅه ومني؟
البته نه، د طالبانو څخه په کامله توګه باندې زه شخصا خپله هیڅ کوم هیله نسم درلودلی، البته یو ډیر کوچنی او کاذبه هیله د 2022 په جنوري کې چې کله طالبان وسلو ته راغله او هلته تعهد وکړله، مولا متقی خپل په خلو باندې وویل چې مشکل بیرته ولاړ سو، ځکه دلته مخپله ورته وویل چې تاسو افغان یاست، تاسو پښتانه یاستی، او تاسو یو کلتور او فرهنګ دا دی چې کله یو شزه خپل پوړنې تست اچي تاسو په مخ کې، تاسو هغه نه پایمال کوي، او د هغه پوړنې په خاطر باندې حتی کچیر څوک تاسو قاتل هم یې هغه بخشي، نو تاسو د دغه پوړنې په روی باندې زموږ د خویندو او د میندو کوم مکاتب یا تحصیلي پروسی چې دی هغه اخلاص کړي. نو دی هلته ژمنه وکړله چې موږ بیرته واپس افغانستان ته ولاړ سو، په دې مسله باندې به خبرې کیږي، لیکن دغه څخه وروسته تاسو خپل شاهد وس چې کله د پاکستان څخه ایحت ولړی کابل ته بل فرمان صادر سو، کله چې هینا رواني راغله کابل ته بل فرمان صادر سو، همدا رقم باندې پاکستان په خپل هغه ډیر خراب او د افغانستان پر ضد باندې کوم پالیسیان چې دی لري، او د طالبانو د کارنامو کوم منیجمنت چې دوی په لاس باندې ده، دوی ورستر بل غواړي په افغانستان کې نه یوازې دا چې شزي په سیستماتیک توګه باندې د سیاسي مشارکت څخه منی کړي، مثلا د اقتصادي مشارکت څخه ایسته کی، بلکې په فرهنګي توګه افغانستان ته دوی غواړي صدمه ورسي او بنسټي صدمه ورته وارد کړي. نو د طالبانو سره خبري اترې زما په نظر باندې چې د څو تجارب ما خپل کړی دي فائدہ نه لري، ځکه چې طالبان خپل په خپل مابینس کې دوی سره نه دي جوړ، په خپل مابینس کې دوی سره جنجالونه لري، او دوی په خپل سر باندې دینه د کوم فرمانونه چې صادریږي په دې ټول د پاکستان لاس دی، د پاکستان څخه راځي، او ځین نور قدرتمند هیوادونه دوی حمایه کوي په دې فرمانونو کې، نو متاسفانه د اوس لپاره هیڅ کوم هیله نه لرو، او تر ټولو لوی بدبختي دا دی چې نړیوال سازمان د افغانستان د شوزو په وړاندې باندې د بشري حقوقو د نقص په وړاندې باندې مسؤولانه اقدام دوی نه کوي. دوی متاسفانه دل سوزانه بیانیه وړاندې کوي چې دغه بیانیه په وړاندې کولو سره د افغانستان ستونزې نه حلېږي.
مینا مینا راشا مجنونی یا ملیلاشا مئیدا مئیدا تاویگا جانا نا پانا ساشا مینا مینا راشا مجنونی یا ملیلاشا مئیدا مئیدا تاویگا جانا نا پانا ساشا زستاین تاس ماشا خوتایشا بخنداشا زستاین تاس ماشا خوتایشا بخنداشا زار 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 Pamina mina rasha pamina mina rasha pamina mina rasha pamina mina rasha قربان شین خال پس نختان پری ماه تابان رازا 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 سما جانانا قربان دشم قربان قربان دشم قربان Pamina mina rasha 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 maida maida tavega pamina mina rasha maida maida tavega pamina mina rasha maida maida tavega Pamina mina rasha
ماسی ازادي راډیو څلور ویش ساعته.